السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 او دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د اگست میاشتې 23 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د کراچۍ شمالي وزیرستان او د لیبیا په حالاتو ریپورټونه لرو، خو اول ته مجید بابر نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر داخله وایي چې د کراچۍ په هره برخه کې به ورانکاري په نښه کوي. په کندهار کې ملي امنیت هغه ډله نیولې چې د پاکستان نه افغانستان ته ځانمرګي برید کوونکي استول، او مومر قذافي ویلي دي چې د ناټو خلاف جنگ کې بری یا شهادت دواړو ته تیار دی. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې په یو غونډه کې د کراچۍ د امنیت په ټینګولو او د ټولو سیاسي ګوندونو سره په سلا مشورې خبرې شوې دي. بل پلو د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي د کراچۍ ښار په هر سنډه کې چې امنیت خراب وي دوی به عملیات کوي. دیوائی ورانکاری که پلیاری کی وی که کمبل زی که منگ بور پسی زو نن که مدلتا پر دوی لاس وا چولو سبار با بلسیمه کی دوی مخونی سو زمونگ استخبارات چی مونتا ده هری سیمین خبر را کری منگ با حلتا ورزو ورانکاری بنی سو. پا کراچه کی ده تیر یوی اونه ده بدمنه پا پیخو گی تر سلو پوری کسان وجل شویدی. د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو نمائنده جرګې د بجلی د منافی پلړ کې د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د بجلی د منافی پلړ کې مرکز ته د جون 2011 پورې 2850 ارب روپۍ وراوړېدلې دي او مرکز دې سوبې ته دغه پیسې په وخت ورکړي. په دې اړه د پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وایي
او پاره کې هم دغه متفقہ قرارداد ټول چې کوم نه شریک باندې پاس چې زمونږ د مرکز په ځمکه کې پیسې یا غیر زر تر زر چې کوم نه مونږ تراکی او دغه رنګ د 10% مارک اپ په بنیاد باندې چې کوم نه زمونږ 250 ارب روپۍ چې کوم نه مرکز تکیږي چې هغه زر تر زر چې کوم نه مونږ لراکی دا زمونږ متفقہ قرارداد او ټول سیاسي پټه به په دی ولاړی.
د دې قرارداد په ترڅ کې به د اختر نه پس د خیبر پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګه د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په مشرۍ کې د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کوي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو ځایي حکومتي چارواکي وجل شوی چې ورسره په یوه اونۍ کې د وجل شوو کسانو شمېره دریو ته پورته شوه. د هلمند د والي د دفتر سرچینې وایي په موټرسایکل سپرو دوو کسانو د ناوي ولسوالۍ دا چارواکي د سهشنبې په ورځ ناوخته په لشکرګاه کې وجلو. په ژواک خبر ایجنس وجل شوی کس د هلمند د ناوي ولسوالۍ د ټولنیزې شورا غړی شیراغا خای. د کندهار د ملي امنیت د ریاست کارکونکو په دغه ښار کې په دې وروستو وختونو کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د وجلو او په پټکو کې د چاودیدونکو توکو د تړلو په تور یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. د دغې ډلې غړو منلې دي چې سمو د وړاندې د کندهار ښاروال او ګڼ شمېر نور دولتي چارواکي وجلې دي. نیول شوي کسان وایي دوی د پاکستان نه ځانمرګي برید کوونکي افغانستان ته د بریدونو لپاره راوستل. د کندهار د ملي امنیت ریاست برید جنرال محمد نعیم مومن په دې اړه وایي
دا د وطن کسان دي خطا خواته دي هلته یې ټریننګونه ورکړي دي اکثرو ته ورې روزلي دي او لنګوټې د هغه څخه دوی سو استفاده وکړل چې په سره جامه کې انفجار کړي وو. زموږ مرحوم ښاروال صاحب یې په دا شهید کړي وو او په هلمند کې هم همداسې یو عملیې ته خیال و چې هغه خنساس وله خوشبختانه.
په پټکو کې ځانمرګو برید کوونکو ته چاودیدونکي مواد ځای په ځای کول یو نوی چل دی چې په دې وروستو کې افغانستان کې ورپکې کاروي او له دې لارې دوی د مهمو کسانو په نښه کولو بریالي شوي دي. عربي ژبې تلویزیون العروبه راپورټ ورکوي چې قذافي ویلي د نیټو خلاف په جنگ کې بری یا شهادت دواړو ته تیار دی. قذافي وایي د طرابلس د ودانۍ نه د هغه وتل یو جنگي چال دی ځکه چې د هغه د نښه کېدلو هڅې تېدې شوې دي. د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې مخې ته راغلې چې یاغیانو په هغه ودانۍ قبضه وکړه چېرته چې قذافي اوسېدلو. تر اوسه معلومه شوې نه ده چې قذافي دا مهال چېرته دی. ویلي دي چې په پټه د طرابلس نه وتلی دی. د قذافي یو ویان العروبه ته وویل د لیبیا مشر تیار دی چې تر میاشتو میاشتو او یا هم حتی تر کلونو پورې د یاغیانو خلاف وجنګیږي او لیبیا به په اور شیندونکي غر لاوا او اور بدل کړي. العربیا ټلویزیون هم دا ډول خبر ورکوي چې د قذافي وفادار ځواکونه د طرابلس مغربي لوري ته په پروت ښارګوټي عاجلت د میزایلو او ټینکونو په مټ بریدونه کوي. افغان او جرمن چارواکي وایي دوه جرمن غرختون کې په افغانستان کې تختول شوي او داسې ویر لیدل کېږي چې دوی به برمته شوي وي. دا دواړه کسان دوه ورځې وړاندې په سالنګ دره کې چې د هندوکش د غرونو د لارې کابل د افغانستان شمالي برخې سره نښلوي د غرختنې پر مهال ترې تم شول. په افغانستان کې ځینې وخت غریبان بخنه غواړو په افغانستان کې ځینې وخت غربیان د جنایتکارو ډلو لخوا تختول کیږي چې پر طالبانو پورې تړل نوي او دا کسان د پیسو په بدل کې بیرته خوندي خلاصيږي. یوکراین نن د خپلواکۍ شلمه کلیزن مانځي. ولسمشر ویکتور یان کوویچ با په سرخار کیف کې په دې اړه په یو ترتیب شوی غونډه کې برخه اخلي. په دې ترڅ کې پوځي پریډ د 10 میلیونو ډالرو د بچ کولو په مقصد لغوه کړی شوی دی او رسمي مانځنې به ښایي د اپوزیشن د مشر یولیا تیموشنکو د نیول کېدو له امله د مظاهره کوونکو د مظاهرو تر اخیص لاندې راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د خپلې مبارکۍ په پیغام کې ویلي، شل کاله مخکې د یوکراین خلکو د شوروي اتحاد د سوري نه ځان آزاد کړ او د جمهوریت په لوري ګام پورته کړ. او وروسته خبر دا چې د پیسو د نړیوال صندوق د پخوانی مشر ډومینیک سټراسکان خلاف لګیدلو تورونه په رسمي ډول لری کړی شوی دی. د نیویارک یو عدالت د جنسي تیرې په لړ کې د نوموړي خلاف د یو ځانګړي سارنوال د ټاکلو اپیل نه دی منلی. تر دې وړاندې د هیواد د سترې محکمې قاضي میخایل اوبوس ویلي وو چې هغه به د سټراسکان خلاف لګیدلي تورونه ختم کړي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استادا خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، په اسلام آباد کې د امریکا سېنټرانو د ولسمشر اسولی زرداری سره لیدکاته کړي او د صوبه خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د مرکز نه د بجلی د منافع غوښتنه کړي.
بګره به روپې دا زمون چې کم دینو دوه سرویخ تره به روپې کیږي، په کار دی چې دا ډیکیپ شي، دا غیر منجمد کې موږ ته چې کم دینو خپل پیسې راکړي.
ریپورټونه وايي په لیبیا کې یاغیانو د قذافی په کور حمله کړې او په شمالي وزیرستان کې د افغانستان موبایل سرویس کار شروع کړی دی.
میر ډر خوشحال چې د افغانستان سیګنال ټاور د میر څنګه چار شریک کړل او میر در شاخ شلې چار کوي په موبایل باندې.
او په پاکستان کې د ریل ګاډو د ودریدو له وجې خلک نشي کولای په وخت خپل سیمو ته ورسیږي.
سټیشن کې ولاړم چې ما سره ماشومان دي، له اوسه پورې ریل ګاډي ډېر لیټ شوي، ډېر تکلیف دی، سورل ډېر زیات دي او ریل ګاډي کم دي.
مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یوې اونۍ د ناکلاری ورستو بیګانا وخته د پولیسو په ګډون قانون نافذونکو ادارو د ښار په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړی دي. دا وخت کراچۍ نه د مشال خبريال ظفر کریمی مونږ سره د ټلیفون له لارې راغلي. دوی تاسو ته مشي وایو او ظفر کریمی، د کراچۍ د امنیت ورسته څه صورتحال دی؟
مننه فرخند وزیر. کم بیګار ایسی چې کومه د لټون عملیات شروع شوي دي، هغه د ښار په بیلابیلو برخو کې دوام لري. د سیند صوبې داخله وزیر منظور وسا د دغې عملیاتو په هکله باندې وویل چې د کراچۍ ښار په نهه داسې ځایونه دي چې هلته د قانون نافذونکو ادارو لخوا د لټون دغه عملیات روان دي او د دې عملیاتو په ترڅ کې د هغه په وینا 12 کسان نیول شوي دي. هغه دا هم وویل چې کراچۍ ښار کې دا خوډپ کومې پېښې چې دي هغه کمې شوي دي او نن ټوله ورځ کې صرف یو تن چې دی هغه دا خوډپ په دغې پېښو کې چې دی هغه وژل شوی دی. منظور وسا دا هم وویل چې پولیس او رینجر په لومړي سر کې ګرفتارۍ نه کوي او بیا د هغې ګرفتار شوو خلکو نه لټنې کوي او کوم کسان چې په جرمونو کې ککړ وخیږي هغه بیا محکمې ته چې دی هغه وړاندې کوي.
ظفر کریمی، دغل تا کاروبار څنګه روان دی په داسې حال کې چې اختر ته هم لږ ورځې پاتې دي؟
جی پرخنده، د ترسو پورې د کاروبار سوال نه داسې په کراچۍ په دغه کم د تشدد پیښې چې وي د کراچۍ ښار په هغه مرکزی بازار بولډن مارکیټ جوړیا بازار او جنو مارکیټ دغه سیمو کې د دې ډېر ډېر تاثرونو په دغه سیمو کې یره چې دا هغه خبره ده. خو بیا هم کاروبارونه چې دي پرون چونکې بند و په مکمله توګه باندې، خو نن چې دی کاروبارونه کولاوري خلک دي، خو البته خلکو کې ذهني طور باندې داسې یره شته چې کله هم او څه وخت هم د ښار کې حالت به خرابېدلی شي.
ډیره مننه ظفر کریمی. اوریدونکو دا وو د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی چې د کراچۍ وروستي حالات یې تاسو سره شریکولو، او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د کراچۍ په حالاتو د صدر زرداری په مشرۍ کې د پیپلز ګوند کور کمیټې اجلاس شوی چې پکې سیاسي قیادت نه غوښتنه شوی چې د کراچۍ حالات ښه کولو کې د صوبایي حکومت سره مرسته وکړي. د اپوزیشن ډلو وینا ده چې دوی حکومت په تجاویزو عمل نه کوي. سیاسي چارو کارپوهان وایي چې اپوزیشن ډلو خپل کردار د اولی ورځې نه صحیح نه دی لوبولې. تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې په ایوان صدر کې کیدونکو د پیپلز پارټۍ کور کمیټۍ اجلاس کې فیصله وکړې شوه چې کراچۍ کې بعد امن په ځای کولو لپاره فوج نشي راغوښتلې، بلکې د ترهګرو په ضد اپریشن به پولیس او رینجرز کوي. د اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې صدارتي ترجمان فرت الله بابر وویل چې کراچۍ کې بعد ترهګرو په ضد اپریشن به د څه ډلې پرې کولې شي. نوموړي زیاته کړه چې اجلاس کې ټولو سیاسي پارټو قیادت او اولس ته اپیل وکړې شو چې کراچۍ حالات معمول طرف ته راوستلو لپاره د صوبائی حکومت سره مرستي وکړي. کله چې مشال ریډیو د مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق نو پختل چې حکومت سیاسي پارټو ته خواست کړي دي چې کراچۍ حالات سمولو کې د ور سره مرسته وکړي، د حکومت د دې غوښتنې په جواب کې هغوی وویل چې موږ خو حکومت لا د مخکې نه تجویزونه ورکړي دي، عمل پرې کول اوس د هغوی کار دی.
کراچۍ کې سچویشن په پارلیمنت مې بحث به وی
ده. د کراچۍ په حالاتو موږ په پارلیمان کې بحث کړي دي او د لړکی موږ مختلف تجاویز هم ورکړي دي. موږ غنو چې کراچۍ کې پوزي اپریشن یا کراچی پوسټ حواله کول د مسلې حل نه دی، ځکه چې پوسټ د مخکې نه په سرحدونو کې د ترهګرو په ضد عملیاتو کې بوختي. موږ حکومت ته تجویز ورکړی دی چې کراچی کې ترهګرو په ضد رینجر او پولیس اپریشن وکړي. اوس موږ انتظار کوو چې حکومت زموږ په دې تجویز تر کومه حد عمل کوي، او که بیا هم د کراچی حالات ښه نشو نو اختر نه بس موږ حکومت په ضد احتجاجي مظاهرو باندې لاس پورې کوو.
د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې کله هم په ملک کې سخت حالات راشي نو جماعت اسلامي همیشه حکومت له تجویزونه ورکوي، ولی حکومت زمنګ په تجاویزو عمل نه کوي.
مخکې مونږه آل پارٹی کانفرنس کې شرکت کړو، په 2008 کې واغې سپارښت تیار کړی، حکومت تاسو سپارښت باندې عمل ونه کړی شو. اوس مونږ دا غنو چې ټول حالات زمندار له حکومت ته مونږ خو د امن د قیام لپاره هر قسم تعاون ته تیار یو، او چې ټول پارټیانو یو سپارښت او تجویز پیښ کینو په هغه باندې عمل درامد حکومت پکې حکومت دې ته تیار نه ده. مونږه مشه حکومت ته لارم کولې د تجویزونه ورکړي دي.
د سیاست استاد او سیاسي چارو کارپو سجاد نصیر وایي چې د کراچۍ خراب حالات ښه کولو کې اپوزیشن پارټو هغه کردار اونه لوبو کم چې دوی له لوبول پکار دي.
پاکستان میں جب سے یہ موجودہ گورنمنٹ پر سر اقتدار آیا ہے،
کله نه چې موجوده حکومت په اقتدار کې راغله دي نو پارلیمان کې چې د اپوزیشن کوم کردار دی هغه تر اوسه پورې په نظر نه راغی. د اپوزیشن زیاتره پارټۍ اول له حکومت حصہ وي، ولی وس کده حکومت نه بیل شوی هم دی، خو دوی د اولس د خیر خیګړې لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړي. د کراچۍ په موجوده صورتحال کې زموږ وی سیاسي پارټۍ هم سداسي کردار ونه لوبو چې سیمه کې حالات ښه کړي. نو زما په خیال حکومت سره سره اپوزیشن ډلې هم خپل سیاسي مفادات ترلاسه کولو کې مخت دي، او دوی سره د اولس هیڅ غم نشته.
سجاد نصیر زیاته کړه چې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پښتونخوا ملي عوامي پارټو کې د الیکشن نه بایکاټ هم کړي وو، خو دې پارټو له پکار دا چې اولس په اعتماد کې واخلي او د حکومت په ضد مظاهره وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
فارن پالیسی مجلې د کراچۍ د روانو حالاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې لیکي په کراچۍ کې پوځي عملیات کول که څه هم روان تاوتریخوالی ودرولې شي، خو دا د دې ښار د مسلې مستقل حل نه دی. د دغه مقاله مهمې خبرې زموږ د همکار احمد شاه اعظمي ناورو.
په فارن پالیسی مجله کې شهریار مرزا لیکي په کراچۍ کې د تیر یوې اونۍ راهیسې څه باندې سل کسان ووژل شول، او د صوبه سند د اطلاعاتو وزیر دا کار د ترهګرو، قاتلانو، مافیا او جرایم پیشه خلکو وباله. د کراچۍ د مسلې د لامل او د دې د حل په اړه ډېرې خبرې پخوا هم سوي دي، خو په روان وخت کې د تاوتریخوالو په پیژو کې بلوڅان هم په نشه سوي دي. په دې شهر کې په شرمناک توګه د لسانیت ټکی ته هوا ورکول کیږي. ام کیو ام چې څه باندې یوه لسیزه وړاندې یې له نامه څخه د مهاجر کلمه لیرې کړه، اوس یو ځل بیا د خپل ګوند او ټولنې غړو ته د مهاجر نوم ورکوي چې د دوی په وینا په نشه کیږي. د دوی دا کار به یو ځل بیا زاړه زخمونه تازه کړي او لسانی تاوتریخوالی به زیات کړي. بلی خواته پښتون ملت پال عوامي نېشنل ګوند او واکمن پاکستان پیپلز ګوند هم د لسانيت کاټ کاروي. په همدې خاطر په کراچي کې د هر توکم خلک د ژبې پر بنیاد د ځان شناخت کوي چې اوس بلوچستان هم د دیشکر سوي دي. لیکوال پر مخ لیکي په کراچي کې د تاوتریخوالي د روانو حالاتو لکباله چې هر ورځ د شهر بازارونه بند سي، نو د یو نیم عرب روپو څخه تر 15 عرب روپو پورې تاوان کیږي. له همدې کبله په کراچي کې د پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری اتحادیه ژغ وکړي چې د دې شهر د حالاتو د کنټرولولو لپاره دي پوځ راوغښتل سي. دا خبره یو شمیر شاریان او د قانون پلي کوونکو ادارو کسان هم کوي، خو د لیکوال په خبره دا څرګند نه ده چې پوځي عملیات به څنګه کیږي. آیا دا به یوازې په هغو نهو سیمو کې کیږي کومې چې د سند د صوبایي حکومت لخوا حساسه ګرځول سوي دي، یا حکومت به پوځ هغو سیمو ته هم لیږي چیرې چې د دوی یا د دوی د اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او ای این پی واک دی؟ آیا دوی به چانیز عملیات کوي او چاپې به وهي که به یوازې د سیمې امنیت ساتي؟ خو د لیکوال په وینا دا خبره ګرانه ده چې حکومت د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي، ځکه چې دوی نه غواړي چې تر انتخاباتو وړاندې خپل اتحادیان خپه کړي او ووټونه له لاسه ورکړي. لیکوال زیاتوي پوځ د کراچي د روانو حالاتو حل نه دی. د پوځ موجودګي به په کراچي کې پاریزي توګه امن بحال کړي، خو دا د مسلې پایدار حل نه دی او د دوی په ستنېدو سره به حالات یو ځل بیا له تاوتریخوالي سره مخ سي. نو دا ګرانه ده چې د حکومت لخوا دي د امنیتي پلانونو په اړه خلک امیدوار وي، ځکه چې په تیرو دوه کلونو کې په دې شهر کې د امنیت لپاره یو شمیر عملیات وسول او یو شمیر کسان ونیول سول، خو څه خاص نتیجه یې ور نه کړه. لیکوال په پای کې لیکي په کراچي کې پایدار امن هغه وخت راتلای سي کله چې سیاسي ګوندونه په خپلو کې اصلاحات راولي او له یو بل سره مخامخ بې له څویري خبرې اترې وکړي.
زمونږ همکار احمد شاه اعظمی وو او اوس هم په خبرونه کې زو بلوچستان صوبې ته، چرته چې په ضلع موساخیل کې د لیویس په وینا نصرګند کسانو درې تنه په ډزو وژلې دي. وژل شوي کسان د پنجاب صوبې له ډیرا غازی خان سره تعلق لري او دوی دغلته د مرغانو د ښکار لپاره ورغلي وو. نیاز موساخیل یې نور تفصیل راکوي.
د سیمې د لیویزو په وینا پېښه هغه وخت رامنځته سوه کله چې نصرګند کسانو له پنجاب سره اړه لرونکي درې کسانو باندې ډزې وکړې او وروسته پر دوی د پېټرولي بم برید هم وکړو. د ضلع موساخیل د کینګرې د سیمې د لیویزو مشر رسالدار حاجی خان په دغه اړه و مشال ته وویل
دا په دغه بچیران والا راغلي دلی ښکار کوي، دلی کینګری دا چاپ علاقه فراران راغلي دي، پرنګ باندې کړي دي، درې کسان یې وژلي دي.
د لیویس چارواکي وایي چې دوی دا وخت په پلټونو بوخت دي او نور تفصيلات به مخته له پلټونو وروسته ورکوي. د لیویس مشر حاجی خان
موږ باید اوس راوړل لا شنو نو دوی والا کو دي پلاشنو واخلې نه دی راتول چې موږ روزو دا پلاشن رسو ما شام بیا سار بس بیا راځو بیا به نو څه معلومات نوم راته ویسي څه معلومات هم کوو ته تیش خود کو بس تشلاس هم مرتلې پېښې
تر دې دمه چا د پیش پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو له تیرو څو کلو څخه د ضلع موساخیل او ضلع بارکان پر پولو د سویو دارنګه اکثره پیش پړه بلوس ازادي غوښتونکي سازمان بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په غاړه اخلي. نیاز موساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان په دوره تللی د امریکایي سینیټرانو یوې ډلې د ولسمشر اسف علي زرداری او وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره لیده کاته کړې دي او ورسره د ترهګرۍ خلاف جنگ او په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړې. تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض موساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایوان صدر د خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ او پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو نصر بیره په سیمه ییزو نړیوال صورتحال د خیالاتو بدلون شو. د دې ملاقاتونو په حق لا چې کله مشال ریډیو هڅه وکړه چې د امریکایي سفارتخانه سره تماس ونیسي نو په هغه کې بریالي نشو. د پاکستان او امریکې د تعلقاتو او د امریکایي لوړپوړو د پرله پسې دورو په باب لا چې کله مشال ریډیو د خبریالې او خارجه چارو د کارپوهې ماریانا بابر نه وپوښتل نو هغه وویل چې سو که دا وخت تعلقات ډیر خنه دي ول بیا هم امریکا غواړي چې دا سمړخته راولي.
نو تعلقات بالکل خنه دي، خو دا خبره خده چې امریکا چې دا ډیلیګیشن دلته راولي هغه دا مطلب دی چې خبره ترونه ډیر مسائل چې کوم دي هغه ځای ته راوشي، ختم دي شي، نو دا ښه خبره ده. خو لنډه بدای چې زمونږ به مشکلات دواړه ملکونه غوي، ځکه چې دا غي چې کوم نېشنل انټرست دی او د پاکستان چې کوم انټرست دی هغه یو نه دی.
د دې ترڅنګ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی امریکا سینیټران پدیر باجوړ او مومندو کې د پولې د هاغې غاړې نه راوړیدونکو ترهګرو د کاروایانو او په دې اړه د پاکستان د اندېښنو نه خبر کړ. موجوده حالاتو کې د پاکستان او امریکې د تعلقاتو اهمیت ته د پوځي او دفاعي چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي،
کچېری دواړه ملکونه دا غواړي چې په خطه کې د امن راشي، نو د دې لپاره خو ضروري ده چې د امن لار ده، او د امن لپاره دا ده چې د پاکستان څومره په دې کې حصه ده او څومره به مدد کولی شي د دې نړۍ خلکو سره چې کوم په جنګ کې دي هغوی سره تعلقات دي په کار چې دا استعمال کړي.
د نوموړي وینا وه چې نن امریکا یا نوره نړۍ د پاکستان کومه مالی مرسته کوي، دا حقیقت کې پاکستان د خپل بجټ نه د ترهګرۍ خلاف جنگ باندې لګولی دي او د دې د واپسې پاکستان سره وعده شوې دي، خو نن په دې کې کمی راوستې شو، نو راتلونکي کې به د دې ډېرې بدې اغیزې رامخته شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په سویټزرلند کې میشت بلوس ملت پاله مشر برهمداغ بوکتی او د بلوچستان د ازادۍ لپاره د بلوچانو په هلو ځلو مقاله لیکلي. برهمداغ بوکتی ویلي چې امریکا دې د پاکستان په پوځي مرستې ودروي، سو دوی پر بلوچانو د تشدد له کولو لاس واخلي. په شیرګواخت دې مقاله مهمه خبرې وړاندې کوي.
دیرش کلن برهمداغ بوکتی د سویټزرلند په جنیوا ښار کې په تور سوټ کې د بانک د یو کارکوونکي په څیر ښکاري، خو په حقیقت کې هغه په بهر کې اوسیدونکی یو بلتون پاله مشر دی او له پاکستانه د بلوچستان د ازادۍ د اخیستلو لپاره کار کوي. نیویارک ټایمز لیکلی چې برهمداغ بوکتی له 2006 کال راهیسې کله چې د هغه نیکه اکبر بوکتی پاکستانی پوځ وواژه په تیښته دی. د دې مقالې لیکواله کارلوټا ګال وایي چې د پاکستان لخوا د اکبر بوکټي وژلو یاغیتوب ختم نه کړ، بلکې د پاکستان دا ناولې جګړه یې نوره هم پسې سخت کړه. لیکواله زیاتوي که څه هم په دې جګړه کې ډېر خلک ورک شوي او وژل شوي دي، خو په نړیواله کچه یې دومره پام ځکه ځانته نه دی اړولی چې دنیا د پاکستان په شمال مغربي قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعده خلاف جګړې ته ډېره توجه کوي. په مقاله کې راغلی چې بلوچ ملت پالو هیڅکله ځان د پاکستان برخه نه ده ګڼلې او له 1940 کال راهیسې یې 15 ځله د دې ملک په خلاف وسلوال پاڅونونه کړي. نیویارک ټایمز لیکلي کله چې 15 کاله وړاندې اکبر بوکټي ووژل شو، نو برهمداغ خپل نږدې قبایلي مشران راغونډ کړل. هغوی ورته مشوره ورکړه چې له سیمې ووځي. د ایران سره د بلوچانو اړیکې ښې نه دي. یوازینی ګاونډي هیواد افغانستان و چې هغه ورته تللی شو. ورځپاڼې د برهمداغ بوکټي لخلې لیکلي چې نوموړی د بلوط ساتونکو سره په غریزو لارو افغانستان ته واوښت. وروسته د هغه مور، میرمنه او دوه ماشومان هم په هغه پسې افغانستان ته لاړل. دلته د برهمداغ درې ماشوم پیدا شو. نیویارک ټایمز لیکلي چې افغانستان د دوی لپاره خوندي نه و او په 13 میاشتو کې 13 ځله ځای بدل کړ. برهمداغ بوکټي ورځپاڼې ته ویلي چې که څه هم دوی بهر نه وتل، خو بیا هم پرې بریدونه کېدل. د نوموړي په وینا د هغه د وژلو لپاره پاکستان د طالبانو او القاعده ځانمرګي برید کوونکي ورلېږل. په مقاله کې ویل شوي چې د نړیوالو سفارتکارانو او د افغانستان د استخباراتو د چارواکو په وینا د کابل په وزیر اکبر خان کې یو ځانمرګي برید په ځانګړې توګه د برهمداغ بوکټي د وژلو لپاره ترسره شو، خو نوموړي ته پکې کوم زیان ونه رسید. د لیکوال په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان برهمداغ بوکټي یو ترهګر ګڼي او په ښکاره یې د هغه د وژلو هیله څرګنده کړې ده. دوی څو ځله له افغانستانه د هغه د سپارلو غوښتنه کړې او په هندوستان په هندي قونسلګریو کې د بلوڅ یغینو د ساتلو او ملاتړ کولو تورونه لګولې دي. نیویارک ټایمز د اړوند چارواکو لخلې لیکلي چې د پاکستان لخوا د برهمداغ بوکټي په اړه شکایتونه دومره جدي شول چې امریکا او د ناټو غړو هیوادونو له افغانستان څخه وغوښتل چې هغه کوم بل ځای ته ولیږي. همغه و چې نوموړی یو کال مخکې د خپل کورنۍ سره سویټزرلند ته ورسید او سیاسي پناه یې واخیسته. کارلوټا ګال لیکي چې که څه هم برهمداغ وایي په سیاسي مبارزه یقین لري، خو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي هم دي. لیکوالې د نوموړي له خولې لیکلي چې بلوچان په سیاسي لارو چارو د مسلې حل کول غواړي، خو پاکستان له تشدد کار اخلي. نوموړي په 2008 کال کې یو سیاسي ګوند جوړ کړ او تر اوسه یې ګڼ سیاسي مشران په جلاوطنۍ مجبور شوي دي. لږ تر لږه و غړي وژل شوي او د مرکزي کمیټې ګڼ غړي یې ورک دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د بشري حقونو د ادارې هیومن رایټس واچ د یو رپورټ تر مخه لیکلي چې د برهمداغ بوکتی د سیاسي ګوند 6 کلن مشر بشیر عظیم 2 کاله وړاندې د 2 میاشتو لپاره په زندان کې د تشدد لاندې و چې پکې وهل ټکول او هغه له پښو راځوړندول هم شامل و. برهمداغ بوکتی ویلي چې پاکستان هر هغه سیاسي فعال وژني چې د بلوچانو لپاره غږ پورته کوي. همدغه اندېښنه د بشري حقونو نړیوالو ادارو هم ښودلې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په وینا د انساني حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ طریقې ورکول او وژل نومولي. د دې ادارې په وینا د ورکولو او وژلو د طریقې لاندې هر میش په اوسط ډول شل بلوچان ورکیږي او وروسته یې په ګولۍ او غلبل شوي بدنونه د سړکونو په غاړه موندل کیږي. په دې کسانو کې بلوچ وکیلان، زده کوونکي، ښوونکي او آن کمومره کسان شامل وي. برهمداغ بوکټی د نیویارک ټایمز ورسپانې کارلوټه ګال ته ویلي چې که پاکستان د غوښتنو لرونکو خلکو ټولې سوله ییزې لارې وتړي نو هغوی مجبور دي چې د تشدد لارې خپلې کړي. نوموړی له امریکا څخه غوښتنه کړې چې په پاکستانی پوځ دې مرستې ودرئ څو د خلکو وژل ودرېږي. برهمداغ بوکټی د بلوچستان د راتلونکي لپاره خوشبینه نه دی، خو وایي چې د یو ښه سباوون په هیله به خپله مبارزه جاري وساتي.
دا مشال ریډیو ده
او د مشال ریډیو په خبرونو کې زو اوس صبح خیبر پښتونخوا ته چرته چې د ټولو سیاسي ګوندونو نمائنده جرګې د بجلی د منافع په لړ کې د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د بجلی د منافع په لړ کې مرکز ته د جون 2011 کال پورې 250 ارب روپۍ وروړېدلې دي او مرکز د صوبې ته دغه پیسې یک مشت ورکړي. تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګې د مرکزی حکومت نه د یو مشترکه قرارداد د لارې غوښتنه کړې ده چې د بجلی د منافع په مد کې په مرکز د جون 2011 پورې 250 ارب روپۍ دي خیبر پختونخوا ته یک مشت ورکړي شي. د بجلی د منافع په مد کې د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې سرته ورسېده چې پکې د خیبر پختونخوا خوا واکمن او مخالف ګوندونو په شمول هغه سیاسي ګوندونو هم برخه واغسته کوم چې په صوبایي اسمبلی کې دا وخت نمائندګي نه لري. د جرګې په پای کې د بجلی د منافع په مد کې یو قرارداد هم د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو لاسلیک کړو. د دغه قرارداد په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل:
مونږ د ټولو پارټو جرګرا غوښتو، مونږ د ټولو ناول د ټولو پارټو د زړه له کومې نه شکریا ادا کوو چې زموږ سیاسي او نظریاتي خپلو کې لارې جدا دي. خو د صوبې د حقوقو د پاره چې کوم دی هغه د وزیر اعلی په آواز لبه کوی رالل او په هغې کې هم دغه متفقه قرارداد ټولو چې کوم دی شریک باندې پاس چې زموږ د مرکز په ځای مکمې پیسې دي هغه زر تر زره چې کوم دی نو مونږ ته راکړي او دغه رنګ د 10% مارک اپ په بنیاد باندې چې کوم دی زموږ 250 ارب روپۍ چې کوم دی مرکز ته کیږي چې هغه زر تر زره چې کوم دی نو لراکی دا زمونږه متفقه قرارداد او ټول سیاسي پټه به پدې ولاړی.
د میا افتخار حسین نمې چې کله پښتنه وکړه چې د بجلی د منافع په مد کې تاسو ولې د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګه راوبلله، نو هغه ویل چې یو خو مرکز د کال 1991 راشي د خیبر پښتونخوا د بجلی د منافع شرحه په شپږ ارب روپو ودرولې ده او بل دا چې سخت کال مرکزی حکومت ته د بجلی د منافع په مد کې 25 ارب روپۍ ورکول او تر دې دمه مرکز دوی ته یوازې لور اشاریه شپږ ارب روپۍ ورکړی دي.
کوم چې هغه کیپ کړی دی یعنی منجمد کړی دی په ځای باندې جامد دی ولاړ دی شپږ ارب روپۍ دا زموږ چې کم دی نو 270 ارب روپۍ کیږي. په کار دی چې دا ډی کیپ شي دا غیر منجمد کې موږ ته چې کم دی نو خپل پیسې راکړي. یو دا وجوه او بل دا وجوه چې کم زموږ د دې په ځای باندې د شیډول دغه مطابق وزیر اعظم د اعلان مطابق هم زموږ پیسې کېدی 25 ارب روپۍ د کس په بنیاد هغه کې موږ ته څه د پاسه 100 ارب راکړي نورې نه دي راکړي یعنی هغه شیډول ډیسټرب کړی دی.
په دې جرګه کې شامل ټولو سیاسي ګوندونو د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. ولې هغه سیاسي ګوندونه کوم چې په حکومت کې شامل نه دي هغوی دا دریض لري چې د خیبر پښتونخوا د حکومت واکمن ګوندونه په مرکز کې هم په حکومت کې شامل دي او په کار ده چې مرکزی حکومت دې صوبې ته د بجلی د منافع خپل حق په وخت ورکړي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر شبیر احمد خان چې په دې جرګه کې شریکو مشال ریډیو ته وویل:
دې وخت کې چې په صوبه کې سیاسي ګوندونو په حکومت کې دي دغه پارټۍ چې په وفاق کې په حکومت کې دي حکومت ته سهولت دا ده چې کوم صوبه کې حکومت ته اکثر ګوندونه په وفاق کې حکومت کې دي پیپلز پارټۍ ان پی الټر کولیجن ګورنمنت سیټ.
د خیبر پښتونخوا اولس هم تمه لري چې کچري مرکز صوبې ته د بجلی منافع په وخت ورکړي نو دا به د دې شوبې د شاته پاتې ولس په ژوند کې بدلون راولي.
زما جواد جان هم د بر د رسیدونکو والی ما هم نن چې دا کومه جرګه وشوه نو دا ډېر ښه دغه وشوه او چې دا پیسې میلاو شي نو په دې به ډېر ترقیاتي کارونه وشي او زموږ صوبه ډېر جولب شي.
زما نوم اسمشا ګرواکي دی او ټانکس راړېږي لرم. زموږ صوبه چې کومه دی هغه ډېره پسمانده ده او په دې کې د چارو هم ډېر ضرورت دی. نو دې کې سړکونه چې کوم دي او سیلاب هم راغلی و هغې سره هم زموږ صوبې ډیر زیان رسیدلی دی، نو دا پیسې که موږ ته ملاو شي زموږ صوبې به ډیره ښه مرسته وشي.
تر دې دمه په مرکز د بجلی د پوری روپو په مت کې د ایم ایم ای د حکومت په دور کې 6.4 روپۍ صوبې ته ملاو شوې دي، او د موجوده حکومت په دور کې صوبې ته تر دې دمه 1.6 روپۍ ملاو شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوي. مجید بابر او د خبرنو سټکی.
د پاکستان وزیر داخله وایي چې د کراچۍ په هر برخه کې بورانکاری په نخښه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکز نه د بجلی د ګټې د 250 روپو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې ملي امنیت هغه ډلې نیولې چې د پاکستان نه افغانستان ته ځانمرګي برید کوونکي استول. د افغانستان د سالنګ درې نه دوه جرمن غرختونکي تختول شوي دي. مومر قذافي ویلي دي چې د ناټو خلاف جنگ کې بری یا شهادت دواړو ته تیار دي. د منځنۍ اسیا هیواد یوکراین نن د خپل خپلواکۍ شلمه کلیزه نمانځي. د ایم ایف د پخوانی مشر ډومینیک سټراسکان خلاف لګیدلی د جنسي تیرې تورونه د نیویارک یو عدالت په رسمي توګه ختم کړی دی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او اوس هم په روان خبرونه کې راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبرې د اسلام آباد نه انیسا اجمل بیانوي.
روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې په یو ورځ کې روزپاڼو په صوبه خیبر پښتونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مختلف خبرونه راغستی دي. یعنی مردان، مینګورا، کوهاټ او دیر کې د لوډ شیډنګ په ضد احتجاج، او پېښور کې د وابډا په دفتر د خلکو برید. نو د دې خبرونو نه دا صفاخ کاری چې په ټوله صوبه کې د بجلی ډیر زیات لوډ شیډنګ روان دی، او یو شمېر ستونزو له وجې روژه ګرانه شوې ده. په صوبه کې د بجلی داسې صورتحال باندې د حکومت او پیسکو خاموشۍ له وجې خلک د روژې په حالت کې په احتجاج کولو باندې مجبور دي، او د بده مرغه د لوډ شیډنګ په معاملې منتخبه نمائندگان او صوبایي حکومت دواړه پام نه کوي. روزپاڼه د نیوز په خپل اداري کلی کې چې الیکشن کمیشن د نادرا پمرستو سره راتلونکو انتخاباتو لپاره په ټول ملک کې د ووټرانو د تصدیق کار شروع کړی دی، او الیکشن کمیشن وایي چې دا سلوا قریبا 3.8 میلیونه ووټران خپل ووټ اچولی شي. ادارې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې په ملک کې د الیکشن په وخت ډېرې درغلې وکړې شي، خو هیله لرو چې دا اصل د نادرا لخوا کمپیوټرایز ووټرانو تصدیق وروسته به انتخابات صحیح طریقې سره وکړی شي. روزپاڼه نوای وخت په خپل ادارې کې لیکي چې تېره ورځ په مستون کې نامعلومه وسله والو د ناټو 19 ټینکرې وسوځولې، او اور دومره زیات و چې له وجې ټرافیک هم ودرولی شو. ادارې لیکي چې د ناټو کنټینرې سوځول سړومبې پېښنه ده، او نه دې ته ترهګیري یا د شرخو کاروایی ویل کېدای شي، بلکې دا د وژنو هغه رد عمل دی چې ناټو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو شروع کړی دی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې هر ورځ د بې پایلټه الوتکو بریدونو له وجې ګڼ شمېر بېګنا ماشومان، زنانا، مشران او ځوانان مړه کېږي. ادارې لیکي چې د افغانستان جنگ له وجې چې د افغانستان څه حال وشو هغه خو وشو، خو پاکستان ته هم ډېر زیات زیان رسیدلی دی. اداریا په اخره کې لیکي چې دا د پاکستان حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې د خپلو خلکو د جذباتو احساس وکړي، او د ناټو کنټینرو په تګ پابندي ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس هم نړیوال مطبوعات. برطانوي ورسپاڼه انډیپندنت د لیبیا په حالاتو لیکي دغلته دا معلومه نه ده چې د قذافي وروسته به څوک په واک کې راځي، او د امریکا فارن پالیسي مجله لیکي د کبایلو لپاره په اف سي آر کې ایران شوی بدلون ناکافي دی. دغه دواړو مقالو مهمې خبرې په دې رپورټ کې د یوې وړې دمې ترڅنګ اورو. په انډیپندنت ورسپاڼه کې پیټریک کاګبن لیکي په لیبیا کې خانه جنگی د تمنه اوږده شوه، او زیاتوي په 2000 لومړی کال کې په کابل، او 2003 کال کې په بغداد کې داسې حالات نه و څنګه چې په لیبیا کې اوس هم خلک ته دغه رژیم په حق کې راوتلي. ورسپاڼه وایي که څه هم دا په ډاګه ده چې قذافي واک ته لاس ورکړی، خو دغلته لا دا معلومه نه ده چې په موجوده وخت کې واک ته چا په لاسو کې دی. د لیبیا عبوري کامی کونسل چې د نړۍ یو شمېر هېوادونو د لیبیا د یو قانوني حکومت په توګه پیژندلې، اوس یې هم د واک او حیثیت په اړه سنشي ویل کېده. په افغانستان کې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو خلاف خلکو ته د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو مرسته ترلاسه وه، او په لیبیا کې د یاغیانو سره د نړیوالو هوایي ځواکونو لخوا مرسته کیږي، او په عراق کې امریکا ډېر په اسانه صدام حسین ته ماتې ورکړه او د دغه هیواد د باس پاټۍ خلک یې د واک لرې کړل. په عراق کې ډېرو خلکو د صدام حسین په تلو خوشحالي څرګنده کړه، خو د هغه وروستو چې دغه هیواد به څوک چلوي، د عراق خلک یې د سختو مشکلاتو سره وړاندې کړل. لیکوال پیټریک کاګبن وایي، آیا د عراق غونتې حالات به په لیبیا کې هم رامنځته کیږي او کنه، او دا چې د ترابلس په ګډون به په نورو تیل پیدا کوونکو ښارونو کې د روانو حالاتو له امله بېروزګاره شوو خلکو ته به بیا خپل روزګارونه ترلاسه شي او کنه. بلخوا د امریکا په فارن پالیسي مجله کې سبا امتیاز لیکي، د روانې میاشتې په 12 نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د فاټا لپاره د انګریزانو د وخت فرنټیر کرایمز ریګولیشن قانون کې د بدلون اعلان وکړ، چې له مخې به سیاسي ګوندونو قانون قبایلي سیمو ته غځول کیږي. یو شمېر خلک وایي د قبایلو مسلې به یوازې په دغه اصلاحاتو ختمې نشي او له دغې لپاره به ډېر څه کول وي. لیکوال وایي، دلته دا خبره هم ضروري ده چې په تیرو سلو کالو کې چا هم په دغه قانون کې د بدلون خبره نه ده کړې او نه یې سیاسي هلې ځلې فاټا ته غځولي. سبا امتیاز لیکي، دا د واکمن پیپلز ګوند یوه کامیابي ده چې په لومړي ځل یې په اف سی آر کې د بدلون خبرې وکړې. اف سی آر هغه قانون دی چې د اجتماعي ذمهواري له امله د یو مجرم ټوله کورنۍ ته د قید سزا ورکړل کېده، او نه په دغه سیمو کې چاته بنیادي انساني حقوق ترلاسه وو. په دغه قانون کې د بدلون لپاره به د امنیت د خرابې وضع، د سهولتونو د نشتوالي، تعلیم د کمی او داشان د یو شمېر نورو مسلو له کبله اوس هم لا ډېر څه کول وي. لیکواله سبا امتیاز وایي، په اف سی آر کې دغه بدلون کافي نه دی، او زیاتوي د اجتماعي سزا ورکولو قانون اوس هم په خپل ځای دی. ښځې، د 14 کالو نه کم ماشومان او د 15 نه زیات عمر کسان به پکې نه نیول کیږي، او زیاتوي اوس به د یو ګرام کس ټوله قبیله نه نیول کیږي، لکه پخوا چې به څنګه د یو کس ټولې قبیلې ته سزا ورکړل کېده. خو اوس به د هغه ګرام کس ته کورنۍ په یو بل سړي غړي هم مقدمه چلیږي، او وروسته به دا عمل د هغه ټبر ته غځول کیږي. د دغه بدلون له امله به اوس د پاکستان په واسطه هم دا اختیار وي چې په فاټا کې پوځي عملیاتو ته قانوني حیثیت ورکړي. سبا امتیاز وایي، که موجوده حکومت واقعي غواړي چې د قبایلو محرومیانې ختم کړي، نو بیا به د اف سی آر ټول قانون له منځه وړي، او یوازې د یو څو بدلونونو سره به د قبایلو مسلې هوارې نشي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ریپورټونه وایي په ترابلس کې یاغیان د نهې په ورځ د قذافی له پلویانو سره له خونړو جګړو وروسته د نوموړي په کور ورختلي، خو زیاتوي چې د قذافی د مړي ژوندي په حق له چاته لا هم څه معلومات نشته. په داسې حال کې امریکا او یورپي هیوادونو د لیبیا د انتقالي کامی کونسل د مالی ضرورتونو د پوره کولو ژمنې کړې دي، او ډاډ یې ښکاره کړی چې ډېر زر دا د قذافی رژیم په مکمله توګه ختم شي. تفصیل د هارون بچانا اورو.
رائټرز اجانس په ترابلس کې موجود د خپل یو خبریال لخلی لیکي چې وایي، هغه ولیدل چې یاغیان په داسې حال کې چې شعارونه پورته کول او هوایی ډزې کولې، د قذافی پاستوګنځای چې بابولعزیز ورته وایي وروختل، خو زیاتوي چې د غلطه د نوموړي او یا هم د زامنو د موجودیت په اړه چا هم څه ونه ویل. راپورونه وایي په سلګونو یاغیان د ښار مرکزي سیمې ته غونډ شوي وو، چا ورکې د قذافی مجسمه ماتوله، او یو شمېر نورو بیا د ودانیو تلاشی کولې، ګاډي رانیول او وسلې قبضه کولې. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د یاغیانو استازي ادا کړې چې سیما په بشپړه توګه د انقلابیانو تر کنټرول لاندې راغلې ده. په ورته وخت کې رایټرز اجانس د شطرنج د نړیوال فیډریشن د روسیې لپاره د مشر کرسان الیمزنوف له خولې چې د راپورونو پر اساس نوموړی د 13 جون په میاشت کې د قذافی خواله ورغلی، هم لیکي چې قذافی ورته د نهې په مازیګر ټلیفون کړی، ورته ویلي چې په ترابلس کې د روغ رمټ دی او دا چې تر اخره به جګړه وکړي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ 13 ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل، پرته له کومې پوښتنې چې د قذافی رژیم بشپړ راپرزیدو ته ډیر نږدې شوی، او دا چې کاغه اوس هم له خپلو خلکو سره ښه کول غواړي، نو باید چې په سمدستي ډول واک له لاسه ورکړي. نوموړي دغه را زیاته کړه چې په دې تاریخي لمحو کې امریکا د لیبیا له بهادرو خلکو سره کلکه ولاړه ده، او دا چې عادي ژوند ته د دوی په زر بیرته استنېدو کې به ورسره پوره مرسته وکړي.
able to release
mung pa bilanay toga kar pel kade tar so kawale shu de libya ha gashtamanay che de 1 billion dollar na wakhle tar 1.5 billion dollar pore zakht lari aw da america hukumat ni wali di azadi kulu mung pa di mukhad malgur milatuno de bandizuno la committee sara ham kar pel kade de mung waadu che da paise berta intikali qomi council ta warku so hagui pakar wa chawi tar har sa muhim khuda che pa de paiso sara de bashari artiyaw de pura kawlo gham o khode shi aw da si aw khundi aw paidun ki hukumat buniyad ki khode shi che de khpale taakle taglare sara sam pa udan de gamu na wakhli
government and to move on to the next step in its own road map
da america da kharij wazarat bayan de pain waqt ki khabardare war kal che de libya masala la ham khatma na da aw da che nadiwala tolana baid ramakh ki shi aw de iktidar de intikal pa de gran marhala ki de libya yano che de salwiq to kalo amriyat wahli di tar sang udrigi بلې خواته د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو د څانګې مشرې کیتھرین اشټن په برسلز کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د لیبیا لو بوري مشرتابه وغوښتل سو خپله زیاته توجه د امنیت په ټینګولو متمرکزه کی چې په خبره یې د امنیت لپاره د خلکو خوندیتوب د یو ملک د راتلونکي لپاره ډیر د ارزښت وړ وي میرمن اشټن یو ځل بیا په قذافي غږ وکړ تر څو د خپلو وطنوالو فیصلې ته په درناوي کولو واک له لاسه ورکړي چې ورسره یې له انتقالي کونسل سره د مالی مرستو په خبره هم ټینګار وکړ
convening the political and security committee
darupai tolane de siyasi amniyati committee de ijlas dara balalo yow iladao che pada se hal ki che amniyati shura da qazawat kawi che halat par makhtlali di pade soch kawal pel ko che saranga da shtamanayo da hawala kawalo o bandizuno da lari kawalo khabare par makhbot lal ke deshi mungwaadu che de masale ta pa munazzam aw ghizna ka dawal jawab wayu aw che aga pa gandanday to gham wi tar so da khabare yakini ko che mung uburi hukumat ta wasail war kawale shu
to make sure that we're able to provide resources to the interim government
د لیبیا او بوري قومي کونسل سره د مالی مرستو په لړ کې راپورونه وايي چې د جرمني حکومت هم 13 ورځ د شورا ته د 100 میلیونه یورو د قرضې د ورکولو پریکړه وکړه بل پلو د ناتو ویاندې اوانا لنګیسکو په برسلز کې خبريالانو ته وویل چې د دې سازمان باندې قذافي له یو خواته کې دوه ورسته او بوري قومي کونسل سره د هیواد د دفاعي او امنیتی چارو په اصلاح کولو کې لنزدې همکاري وکړي ناټو په ان وخت کې د دې رپورټونو په تردیدولو چې ګوندې د یاغیانو سره د ملاتړ په غرض د قذافي په کور بمونه ورولي ویلي چې په ترابلس کې حالات اوس هم ډیر پیچلي دي او دا چې دوی یې سات په سات تر سارنې لاندې ساتي هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
د پاکستان په ریلوی محکمه کې د خساري لوجي د ریلګاډو معطل کېدو لړۍ روانه ده چې لامل یې مسافرو ته د اختر لپاره خپل کورونو ته تک کې ستونزې را مخې ته شوې دي په دې اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د انیس اجمل په دې رپورت کې
ملکی روان د ریلوی محکمه حساری لوجی ګړش می ریلګاډي ودرولی شوې دي او بازي ګاډي په غنټو غنټو ایثاروی او خپل منزل ته نه رسی د غشان هر کال حکومت د اختر پروازو کې د خصوصي ریلګاډو چلولو تابعیا هم کوي سخ کال هم د ریلوی محکمه لخوا د اختر په موقع د سلور خصوصي ریلګاډو تنظیم شوې دي خو د دې باوجود د ریل انجنونو د نشټوالي لوجی اوس هم د ملک د بیلابلو خارونو نه خپل کورونو ته د اختر لپاره راتلونکو ته یو شمیر ستونزې مخته دی او پر ریلوی سټیشنو کې د گاډو په انتظار دی کراچی کین سټیشن کې په انتظار ناست محمد فهیم خپل ستونزې صدا سے بیانوي
سټیشن کې ولا ان جی ما سره مشمان دی له اوسه پورې ریل گاډي ډیر لیټ شي ډیر تکلیف ته سوړل ډیر زیات دی او ریل گاډي کم دی
دغه سي ډیر سره تعلق لرونکي محمد اجاز وایي چې د اختر په دې موقع حکومت لا د ریل گاډو په لړ کې خاص ګامونه پورته کول پکار دي
روجر خلک بار غلې له ماشومان نو سره خزي و سره نو سهاري دې راوځي دې خبره سبا کار ته راوځي خلک ډېر دې کوت یو کړي نام چې لاړ شي او خلک یې سبا برباد کو خلک له جړا دې راوسته سهاله دې پکار دې
مشال ریډیو چې کلا د ریل گاډو نشوالي او د اختر په موقع د مسافر ستونزو پاړه د ریل محکمې ډایرکټر اپریشن محمد سلیم نا پښتنه وکړه نو هغه څه داسې ویل
عيد پر امه 4 سپیشل ټینرن کې کراچی سے ام ان شاء الله
د اختر لپاره مونږ خصوصي د سلورو ریل گاډو تنظیم کړی دی د کې بدرې گاډي د کراچۍ نه پېښور او لاهور د پاره او یو گاډي به د پېښور نه کوټې ته ځي بل د ریل گاډو چې کومه خساره روانه ده هغه مسله مونږ په درې مرحلو کې تقسیم کړی دا په لومړي مرحله کې به مونږ د پرایویټ پاټو په مرسته خرابې انجنې سمو. دویمه مرحله کې به دا د حکومت په مرسته سمول شي، او دریمه مرحله کې به مونږ د چین او امریکې نه 215 انجنې اخلو، او د مسافرو د ستونزې به ان شاء الله ډېر زر ختم شي.
محمد سلیم زیاته کړه چې د نیجی کمپنو په مرسته سره به ډېر زر قریبا 60 انجنې صحیح کړې شي، او د اختر په موقع د ریلګاډو ټکټونو اخیستلو لپاره ریلوی محکمې د بوکینګ دفترونو وختونه هم زیات کړي دي، او دا دفتر به اوس د سهار 8 بجو نه تر شپې 11 بجو پورې کلاوي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زو قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته چرته چې د خلکو د رابطو لپاره د پی ټی سی ایل نه علاوه بل ذریعه نشته، چې هغه هم په ډیرو کمو سیمو کې کار کوي او خلک د خپلو خپلوانو سره په رابطو کې د مشکل سره مخامخ دي. خو اوس په سیمه کې د ګاونډي هیواد افغانستان موبایل سرویس کار شروع کړی دی، چې خلک زیاتوي پر دې باندې ډیر خوشاله دي. د مشال خبریال عمر دراز وزیر پر تفصیلي رپورټ راکوي.
د افغانستان موبایل سرویس د میرانشاه په یو شمیر سیمو کې کار شروع کړی دی. د ځایي خلکو او په خاصه توګه کاروباریانو ته یې د رابطو کولو یوه اسانه لاره جوړه کړې ده. یو ځایي کشمیر کلام وایي،
د میر په علاقه شو خو کته وکسه د موبایل خو پرېږده، چې پی ټی سی ایل غ نشته، بجلی نشته، موبایل او کا نشته. سمیندا د پاکستان ګورنمنټ په میرانشاه شه موبایلینګ کلش کې خلوص کړل د لاسې 15 ورځې د پوره، خو د میر نه یې هغه بیا بان کړل. او چویای چې د خورونه غ خدای قدرتی په میزبان خدای پاک داس مهربان شو، چې د افغانستان روشان او افغان بیسیم چې کیمه بتا کې دی انن سبو د وزیرستان په مکمل علاقې شو خوڅه کې په ارزښه خو چې کیمه د ضرورت کې مشټل پانی نه ویا بالکل صحیح چارغه کو په میرمشاه بازار شه، او چې کیمه کوټ بی اڑخته پراتی سیمې دی په داغه شه، او د رازمک سرتا او د افغانستان سره چې کیمه په پوله پراتی سیمې دی په داشه په مکمل توګه باندې دا چې د کیمه افغانستان ول سیمې نه دی دا چار کو.
نو ما وړې وای د کلنا افغان موبایل سرویس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې کار شروع کړی دی. کاروبارونو هم ودا موندلې ده، او خلکو د خپلو خپلوانو مسافرورونو سره اسانه رابطې شروع کړې دي. ضربت خون وایي، باید افغان دولت پر پوله باندې نورې ټاورې هم ولګوي، سو دوی ته په رابطو کولو کې نور اسانی هم جوړه شي.
د میش په سیمه کې وسا پرانه پی ټی سی ایل نه موبایل، او د دغه په واجه میش خالته ډېر تکلیف، او نن سبا الحمدلله امیر ډېر خوشحالي چې د افغانستان سیگنال ټاور د میر څنګه چار شریک کړل، او میش در شاخ شلی چار کوي په موبایل باندې چې پاغه سره میر د یعنی د خپل خپلونه سره راغدلای شي. د پیر میر دوبه سره راغیږي، د کراچي سره خبره کوي، په ارزي ته خبره پکېږي.
عبدالرحمن چې د پکتیا ولایت اوسیدونکي دي او په میرانشاه بازار کې اوس افغاني سیمونه او کارډونه خرڅوي، وایي چې دوی ته یو آسان او منافخیز کاروبار په لاس ورغلی دی.
افغانستان ولا چې کوم سیمه دی، یو غدا روشان، یو ریبادا افغاني سیم ده، هر کې د صفه شوی د کړي چار کو دلتا خو خار کې د په چګ لیول سره خولي کډینا یو دا چې درشام لا کرټ خپل دا افغاني سیم ول خپل دا لکه می زم د ځای ورز کر دینه وغه خو ډیر وو دې ډیر چګه سود شي، خو ډیر خای کې سپیډ سود شي، ډیر خای سپیډ خلک خوشوي موبایلین د خلک ډیر خلک خولي مینه خدا اندازا ویګا پر لاز د سود شي ویګا د پورا د خپل قربانې می زوند کنه
ځای خلک وای کایو خو د دوی رابطې اسانې شوې دي. نو لا بلا بلا وا خلکو ته د کاروبار یو اسانه ذریعہ هم په لاس ورغلې ده، او روزانه په حساب سره په زیات شمیر کې کارډونه او سیمونه خرڅولې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست کارکونکو په دغه خار کې په دې وروستو وختونو کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د وجلو او په پټکو کې د چاودیدونکو توکو د تړلو پر تور 4 کسان نیولي دي، چې دای منیل دي سمو دوړان دي. د کندهار خاروال او ګنشمیر نور سرکاري چارواکي وجلي دي. په کندهار کې زمون خبريال سید شاه سکیم یې تفصیل راکوي.
د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکو وایي چې هغه څلور کسیز ډله یې نیولې ده چې په کندهار کې لوړپوړي دولتي چارواکي وژلي او په پټکیو کې به یې چاودیدونکي توکي تړل. نیولو شویو کسانو د یوې خبري غونډې پر مهال ومنله چې له ډېره وخته را په دې خوا یې په کندهار ښار کې هدفي وژنې کولې. ځانمرګي برید کوونکو ته یې په پټکیو کې چاودیدونکي توکي ورتړل، او د کندهار د ښاروال غلام حیدر حمیدي په ګډون یې د دغه ولایت د علماو شورا رئیس مولوي حکمت الله حکمت حکومت د حج او اوقاف ریاست دوه رئیسان او د کلیو د پراختیا ریاست یو خزنه کارکونکي راضیه وژلې ده. د سید محمد په نامه د نیول شویو کسانو له ډلې یو تن وایي چې د کندهار ښاروال ته یې ځانمرګی برید کوونکی د پاکستان له چمن څخه راغوښتی و او درې ورځې یې په کندهار کې هم روزنه ورکړې وه.
چمن سنګچاري راغوښتی و، هغه جان یې نوم و، هلته زه ورلم دیم را روان کړي چې کیسې کې مې بوتلې دا جاغه او جامعت هلته مو درې شپې د وکړلې، بیا دا قصه بوتلې کور ته، هلته بیا یوه شپه وکړله، هلته بیا لنګوټه وه شان سر سر ورسامې کړله، بیا دغه څه وروسته بوتلې و ښاروالۍ ته پر لس بجې باندې پسپینو کړلا کې، هلته بیا هغه چې په ښاروال باندې انتحاري هم راوکړ، ښاروال په دا عملې کې ولاړې داکار خلاص.
سید محمد وایي چې د ښاروال تر وژلو وړاندې یې د ولسمشر کرزي د وژل شوي ورور احمد ولي کرزي د فاتحې د مراسمو پر مهال هم یو تن ځانمرګي برید کوونکي ته په پټکي کې چاودېدونکي توکي ورتړلي وو او د علماو د شورا د رئیس مولوي حکمت الله حکمت عکسونه یې ورکړي وو چې وروسته یې ځانمرګي په وژلو بریالی شو. د ده په خبره په دې سربېره یې په کندهار کې ډېری قومي مشران او دولتي چارواکي هم وژلي دي. د کندهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال محمد نعیم مومن وایي چې نیول شوي ټول کسان افغانان دي خو روزنه یې تر پولې هاخوا په پاکستان کې شوې ده.
د دې وطن کسان دي خطا خواته دي، هلته یې ټرینینګونه ورکړي دي، اکثر ورته ورې روزلي دي او لنګوټې د هغه څخه دوی سو استفاده وکړله چې په سره جامه کې انفجار کړي وو. زموږ مرحوم ښاروال صاحب یې په دا شهید کړي وو او په هلمند کې هم همداسې یو عملې ته خیال و چې هغه خنساس وله خوشبختانه دا د افغانانو کلتور وژني، د افغانانو عزت وژني، د افغانانو دین وژني، د افغانانو د دین دښمنان دي.
برید جنرال مومن وایي چې تر اوسه پورې ډېری داسې کسان نیولې دي چې تر دې وړاندې هم دوی نیولي وو خو ځینې دولتي چارواکي بیرته خوشي کړي وو. د ده په خبره قومي مشران او دولتي چارواکي باید د نیول شویو مجرمینو چې هغوی په خپلو جرمونو اقرار هم کړی وي د خوشي کولو دپاره له دوی څخه غوښتنه ونه کړي.
دا اوس تاسو باور وکړئ د ادارې مسؤول ما ته رالی، هغه څوک چې هغه د زړګي څخه وظیفه اخیستې وه چې هغه د کندهار د ټولو انفجاراتو غټ مسؤلیت پر غاړه لري، رالی چې دا سړی را هیله کړه، پروا نه کوي د ده څخه یې ګناه شوې ده. زه د ټولو دوستانو سپین ږیرو څخه دا هیله کوم پر ځای د دې چې زموږ سره کومک وکړي، داسې نو باید ونه کړي چې د مجرم شفاعت کړي، هغه داسې مجرم چې هغه په اسنادو په شواهدو سره ثابت شي. او زه هیله کوم زموږ د لوی صاحب جمهور څخه د ټولو ادارې څخه چې هغوی اختصاصي محکمه جوړه کړي په دې هکله، او چې دا مجرمین د خاص محکمې د خوا څخه دوی په جرم ورسېږي او هغوی ته سزا ورکول شي.
څو ورځې وړاندې هم د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکوونکي د کندهار او زابل ترمنځ په شار صفا سیمه کې زر کیلوګرامه چاودېدونکي توکي او د ځانمرګي برید کوونکي دیرش واسکټونه نیولي وو چې د دوی په خبره د پاکستان له کراچۍ څخه د کباړې مالونو په جوالونو کې رالیږل شوي وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 0332533351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوس هم ستاسو یو سو اس ام اس پیغامونه مشال ریډیو ته، پیغامونه او شعرونه په خندا لکه ګلونه، شنه لکه باغونه، روان لکه سیندونه، په هوا لکه جازونه، یخ لکه بادونه، خواږه لکه امونه. سلامونه ولی اخونخیل د لوګر ولایت نه. بل میسج دی اوریدونکو مشال ریډیو، السلام علیکم. نعیم ډیر اسماعیل خان په هاړپور منګلا بورینګ نه دا میسج را لیږي او وای د سره ملګری د اختر او بیا شیر لیکي چې ګلاب می پکار نه وو ټول جهان را تسپرلی شو، چې ګلونه می پکار شو هر یو ګل راته ازغې شو. او ستاسو اخری اس ام اس ته موږ سره اوریدونکو چې نوم او ځای نه دی لیکلی خو لیکي داسې ګډوډ خوب می ولیدو چې هلال کمیټې وایي چې دا ځلې اختر نشته، میاشت سیلاب وړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو ته پته ده د روجې میاشت په دې میاشت کې موږ تاسو لپاره د علماو خبرې راوړو. د روجې په میاشت کې د عبادت کولو اجر ته راځو. دا چې په دې میاشت کې د عبادت او د یو بل سره د ښېګړې کولو څومره ثواب ملاویږي، د مشال خبریال احمد الله د مفتي کفایت الله نه پوښتلی.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نحمد ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك میاشت دا خوډه د فضیلت ولا میاشت دا، او د دې مبارکي په حدیث مبارک دې فضیلت راغله ده. په دې میاشت کې د هر فرض ثواب چې دی غدا او یو فرض برابر وي، او د هر نفل عبادت ثواب د فرض برابر وي. دا د صبر غمخوارۍ مهینه ده. په دې کې چې روزه افطار کی چاته نو د هغو ګناهونه الله تعالی معاف کوي او دوزخ نه د آزادو دا یو ذریعہ دا. او کم چی دبل یو تفطاری ور کی یعنی روزہ مات یو تور کی نو اغت هم هغه ور ثواب ملاوی گی لگا کم خاص چی روزہ نیول وی، لیکن چا چی روزہ نیولی داغه په ثواب کی هیڅ قسمه کمی نه راضی. او چی خو برابر روټه وته خوري، صرف روزہ مات نه پورا روټه وته خوري، ناغي بار کی په احادیثو کی دارا غندی چی نبی کریم سلام دا فرمایلی دی چی حوض کوثر نه باغه ته جام چری اغه ور کول کی، او دوم د جنت ذریعہ وی. او پدی میاشت کی هر عشره چې داغه نهایت دا اهمیت حامل ده، د هغې باره کې هم احادیثو کې راغلي چې اول عشره چې دا سراسر رحمت دی، او دویم عشره چې دا مغفرت، او اخري عشره د دوزخ نه د ازادېدو ده. په دې میاشت کې عبادت کول پکار وي، خاص طور باندې د فرایض واجبات چې دا خو عام ورځو کې هم نه وي پریښل پکار، لیکن خاص طور پر د میاشت رمضان کې د دې خاص اهتمام کول پکار. دین علاوه ذکر دی، سړی ګرځي را ګرځي نو په هر حالات کې لا اله الا اللہ، درود شریف او دا قرآن ډیر زیات تلاوت کول پکار دي. دغه پر روایت کوم د شین ناجی کی په خاص طور پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په میاشت رمضان کې چې دینو ډیر زیات کثرت سره تلاوت کول، ذکر کول پکار دي، په دې کې نوافل کول پکار دي، د کم تراوی چې دي د هغه اهتمام کول پکار دي، او هغه بغیر څه د عذر نه چې دین هغه نه دی پر خدل پکار. تراوی چې الله تبارک وتعالى په دې امت باندې رحم کړی دی، او هغه دی بارے دا سنت ګرځولې دي، په دې کې زیات طور باندې د دې اهتمام جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول دی چې د دې اهتمام دی وکړي. او نور چې څومره خیر کارونه تنه کړي شي انسان لاغه کول پکاري. فضول خبرونه د غیبت کول نه هغه واسي هم حرام دی، دروغ واسي هم حرام دی، چې تکنزل کول د هم واسي حرام دی، لیکن خاص طور پر رمضان میاشت کې لکه څنګه چې د هر عبادت ثواب پدې کې زیاتی کې نه دغه رنګي ګناه کوم کارونه چې سره کوي هغه سره د روزي کوم روح او کوم دغه وزن وي او ثواب وي نه هغه کوم کم راځي. اگر چې په دې روزي میاشت کې چا ته کنځل وکړو یا د چا غیبت وکړو، له هغه سره هغه روزه د هغه ماتیږي نه، لیکن هغه سره کم ثواب چې وي هغه کې ضرور کمې راځي. په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مختلفو روایتو نه دا معلومیږي چې دا د غمخوارۍ مهینه ده. په دې کې دا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې تاسو یو نوکر وي، ملازم وي، تاسو په هغه باندې څومره کار چې نورو میاشتو کې تاسو کوئ په دې کې لګنی هغه سره کمې هوګي، نو دغه کې صبر کول پکار وي، او نور چې نو د خلکو سره همدردی کول پکار وی، څومره چانه کې دیشی د خپل توفیق مطابق خلکو ته افطاری کول پکار وی، خاص کر غریب کم کسان چې وی کم د افطاری خپل بندوبست نشي کولای، دا هو افطاری بندوبست کول پکار وی.
اوریدونکو، د خبرونه په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر داخله وایي چې د کراچۍ په هر برخه کې به ورانکاري په نخښه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د مرکز نه د بجلی د ګټې د 2.5 سره بروکو وغوښتنه کړې ده. په کندهار کې ملي امنیت هغه ډلې نیولې چې د پاکستان نه افغانستان ته ځانمرګي برید کوونکي استول. د افغانستان د سالنګ درې نه دوه جرمن غره ختونکي تختول شوي دي. محمد قذافي ویلي دي چې د ناټو خلاف جنگ کې بری یا شهادت دواړو ته تیار دی. د منځنۍ آسیا هیواد یوکراین نن د خپلې خپلواکۍ شلمه کلیزه نمانځي. د ایم ایف د پخواني مشر ډومینیک سټراسکان خلاف لګېدلي د جنسي تیری تورونه د نیویارک یو عدالت په رسمي توګه ختم کړي دي.
اوریدونکو د دې سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسیدي. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ظفر خنده وزیر، مجید بابر ایډیټر، داوود خټک او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.